د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمایز دفتر په 1999 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاسته راوړي دي. او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلیم ده، په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,340 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح په اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل. په دې 1,340 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبسونو کې قید او بندي دي، او 1,001 نفر چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه، 118 نفر ښځې او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي. او د کابل سیمایز دفتر 1,096 واري له دې محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده، چې له دې جملې نه 1,046 واري موږ د نظارت خانو نه، 50 واري له محبسو نه، او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزو نه موږ نظارت کړی ده، چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبې کړې دي، چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلی دي، او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی، چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي، پیګیري کړي دي، او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي، او 101 نور شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی، هغو ته لازمه حقوقي مشورې ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که اوریدونکو ته دا د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د عفو تخفیف فرمانونه صادر کړي دي، چې په مختلفو مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي، لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې، یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې، یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې، یا هم همداسې د افغانستان د استقلال د ورځې په مناسبت باندې، همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي، چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي، او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د عفو په فرمان کې شاملېږي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د فرمانونو د عفو د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی، چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي. او په تیر کال کې دې کمیسیون 1,499 دوسیې څېړلې دي، چې په دې 1,499 دوسیې کې 1,290 نفره محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي، چې له دې جملې 1,060 نفر عفو شوي دي، او 1,143 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,143 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده، 14 ماشومان، 1,03 ښځې، او 8,950 نفر هم سړیان دي. او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي، نو دی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي، نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړي دي، یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې وي چې مستحق نه وو، اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي، نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیې رد کړي دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته، چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې له بده مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څرنګه چې له اساسي مشکلاتو د محابسو نه که موږ نوم اخلو، یو خو دا ده چې هغه قطعي فیصلې د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنې هغوی اکثرا چې موږ ورځو او مصاحبې ورسره کوو، دوی همدا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصلې نسته په زمونږ په دوسیو کې، او موږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعو نه معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنې دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهېږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محابس یا هم د پروان محابس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محابس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته. او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبه شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریخ تېره دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محابسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تېره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې، که موږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ته جوړ کړی ده چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تېر کړي او یا هم دوسیه یې رسمي کړي یا هم تحقیق په دې اړه وکړي، دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډېره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه څه ده، تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي؟
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو ګزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه ته انعکاس ورکړی، او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې ګزارش کې هم هغه مشکلات چې موږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه منشر کړی دي، موږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو، او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي، تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 2000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډېر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي. او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیې په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیې هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي او د خلکو مشکلات ورحل کړي. په دې اړه
قدرمنو اورېدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ژوند په شیبو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومني.
سبا چرګانو کړي ازانو نا سبا کې جنور مکه خوبونه جانا نا سبای چرګانو کړي اذانو نا
په پښتو کې لنډۍ ده کنه چې د روزي هر ماخه مختر دې سوره سوره د پښتمی لغه ایما دا چې څنګه به روزه ماته ده په زړه پورې موضوع یې ده
د پېښ لمی ورو نه بالسوا د پېښ لمی ورو نه بالسوا دلې پسرو من ګلو یار وی شوینا سبا کې جی نور مکه خو بنا جانا
نن د روژې مبارکې میاشتې په تاریخ روژه ماتي او پېښنمې خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې لومړنی روژه نیونکی څوک وو، روژه یې ولې او څه وخت ونیوله. بیا په دې خبرې کوو چې پخوا به خلکو په لرو پرتو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ څه ډول معلوموله. ورپسې د روژه ماتي او چرګ بانګي په مخکینیو دودونو هم ځان خبرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، د کال په 12 میاشتو کې هم د روژې مبارکه میاشت ده. روژه د اسلامي احکامو څخه یو حکم دی چې په ټولو مسلمانانو فرض ده. دا چې روژه د لومړي ځل لپاره څه وخت او چا ونیوله، د ښوونې او روزنې د پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد سید هاشم امین څخه موږ پوښتلي دي.
کله چې تاریخي او دینی مراجعو ته راجعه کوو نو داسې معلومیږي چې په لومړي ځل باندې روژه حضرت آدم علیه السلام نیولې ده، او هغه په هر میاشت کې وروسته د دې نه چې ځمکې ته راغې هغه د توبې روژه یې ورته ویله، د ایام البیز چې ورته وایي، یعنی هغه د قمري میاشتو دیارلسم څوارلسم او پنځلسم. نو بیا د هغې نه وروسته داسې معلومیږي چې د حضرت نوح علیه السلام په وخت کې هم هر میاشت کې حضرت نوح علیه السلام هم همدغه طریقه تعقیبوله. دا به بیا داسې خلکو ویل چې دا د طوفان هغه چې کوم نوح طوفان و د هغې طوفان نه وروسته د هغې د ژغورنې شکر ده باله. او بیا د حضرت داود علیه السلام روژه چې وه د دې نه وروسته هغې بیا توپیر کوو. حضرت داود علیه السلام به هره یوه ورځ بعد روژه نیوله، یعنی یوه ورځ به بوزه بل ورځ به روژه. بیا هغې پسې بیا د حضرت سلیمان علیه السلام په حق له داسې راځي چې حضرت سلیمان علیه السلام هم د میاشتې همدغه درې روژې بینیولې چې کوم مخکې د حضرت نوح او حضرت آدم علیه السلام طریقه وه. بیا د همدارنګې د حضرت ابراهیم علیه السلام په وخت کې هم همدغه درې روژې حضرت ابراهیم علیه السلام هم نیولې دي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم همدغه روژې نیولې دي. په دې حکله د مفسرینو اقوال شته دي، خو د موسی علیه السلام د روژې په حکله بیا دوه روایتونه راغلي دي. یو دا ده چې هغه دېرش روژې نیولې، خو په قرآن کریم کې داسې معلومیږي چې الله جل فرمایي ووعدنا موسی 30 لیله و اتممنا نها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله. یو ځل دې شروجيني ولوي، بیا د غینو ورسته استروجينوري مني ولوي چې هغه موږ تاسو چلا یا چلا ورته وي څلوي خروجي د پوره کړی وي. او د حضرت مریم رضی الله عنها چې کوم روجني ولوي هغه هم په قران کریم کې ذکر شوی دی چې اني نظرت للرحمن الصوم، چې هغه بیا د خبرو نه هم حتی روژه وکنه چې خبرې باید نه کولې، ځکه خلکو به پازابول چې تا د زوی د کمه کړه حضرت عیسی. بیا د غینو ورسته بیا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم روژه ده چې دغه روژه هم د بوی سیرت په کتابونو کې ذکر شوی ده. دغه روژه تقریبا د هجرت په دویم کال باندې فرض شوی ده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. دغه آیتونه ثابت ده چې دغه د رمضان میاشت روژه فرض روژه ده، او په دویم د هجری کال